واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي مرکزي قومندانۍ په نوي ارزیابۍ کې ویل شوی دی چې په 2020 کال کې د کابل د هوایي ډګر په مخ کې د ځانمرګي برید مخه نشو نیول کېدلی او امریکایي عسکرو چې په هغه ورځ کوم کس په نخه کړی وو هغه بریدګر نه وو. د دې نوي ارزیابۍ په اساس چې د اپریل په 15 خپره شوه ځینو هغو عسکرو ادعا به هم ردیږي چې ویلی وو دوی بریدګر لیدلی وو خو د ویشترو اجازه نه وه ورکړ شوې. امریکایي پوځ ویلی دی چې بریدګر عبدالرحمن الوګری نومېده د داعش د ډلې غړی وو. طالبانو د کابل د نیول کېدو نه وروسته د زندان نه خوشي کړی وو. د افغانستان د امریکایي قواوو د وتلو او د تخلیې د پروسې په وخت کې په برید کې کم تر کمه 170 افغانان او 14 امریکایي عسکر وژل شول او په دې مسلې په امریکا کې د سیاستمدارانو ترمنځ بحثونه او انتقادونه زیات شول. خدای انتقادونه هغه وخت نورم پسې زیات شول چې په برید کې یو زخمی شوی عسکر چې ډیر احساساتي شوی وو وویل دوی عسکر پیژندل وو مګر د ویشتلو اجازه ورنکړل شوه. د طالبانو د تګلارې ضد مبارزې له کبله افغان میرمنو ته د کاسوو د جمهوري ریاست مډال ورکړ شوی دی. د بشري حقوقو یو شمیر افغان مبارزان وایي چې د کاسوو جمهور رئیس و یوسا عثماني د اپریل په 15 افغان میرمنو ته د خپل ملک د جمهوري ریاست افتخاري مډال ورکړی دی. دا مډال د ښځو د حقوقو دوه مبارزانو مدینه دروازي او عارفه فاطمی ته د نورو ښځو په استازیتوب ورکړ شوی دی. مدینه دروازي وویل کوم مډال چې په کاسوو کې د افغان میرمنو د مبارزو له کبله دوی ته وسپارل شو نه د دې دی نه د عارفه دی او نه هم د هغو نورو چې دلته یې په دې مجلس کې حضور درلود. هغه وایي دا د هرې هغې افغان میرمنې مډال دی چې په کور کې ناسته ده او یا یې مبارزه کړې ده. د کاسوو جمهوري رئیس په داسې وخت کې دا جایزه د ښځو ته ورکړه چې د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو څانګې ویلي دي چې د طالبانو د جنسیتي چلند له امله افغانستان په نړۍ کې د بشري حقوقو په برخه کې تر ټولو ډیر وروسته پاتې ملک دی. په افغانستان کې باختر خبری آژانس خبر ورکړی دی چې د دوه خصوصي تلویزیونونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د دغه آژانس د راپورټ په اساس نور او بریا تلویزیونونو د خبریالۍ اصول مات کړي او ملي او اسلامي ارزښتونو ته پام نه کاوه. راپورټونه وایي چې دا تلویزیونونه د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي د ډلو تلویزیونونه وو. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. اسرائیل سه شنبه د اپریل په 14 په 2 هوادونو غا کړی دی چې د سپایي پاسداران انقلاب په ډلې او د هغوی د توغندیو په پروګرام بندیزونه ولګوي. ایران په دمشق په خپل قونسلګری باندې د اسرائیل د برید د بدل د اخستو لپاره د شنبه په شپه د خپل خاورې نه قریب 300 پی پیلوټه الوتکه کروز او بالستیک توغندي د اسرائیل په لوري وتوغول. د اسرائیل د بارنۍ چارو وزیر اسرائیل کاتس د اکسپټولنیز شبکې کې ویلي دي د توغندیو او د بی پیلوټه الوتکو بریدونو ته د پوځي جواب سره سره زه د ایران په ضد د ډیپلوماټیک اقدام رهبری کوم. د ویلي دي چې سهارې د نړۍ دوه دیشو هیوادونو ته لیکونه واسول او د نړۍ د لسګونو بارنۍ چارو وزیرانو او مخکخو شخصیتونو سره خبرې کړې دي چې د ایران د توغندیو په پروژې د بندیزونو د لګولو ترڅنګ د سپاه پاسداران انقلاب قول اردو د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي. د ایران د بارنۍ چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی ویلي دي چې په ایران باندې د تورونو لګولو په ځای غربي هیوادونه باید خپل ځانونه ملامت کړي او د اسرائیل د جنگي جرمونو په حق له اقداماتو په باره کې د عامه افکارو ځواب ووایي. لویدیځ حکومتونو ایران په اسرائیل باندې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د بیساري برید له امله غندلې ده خو تهران دغه برید د خپل ځان دفاع بللې ده. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ مشرانو د اسرائیل نه د زغم غوښتنه کړې ده خو د دې هیواد د پاوز مشر د اپریل په 15 یو ځل بیا ویل دي چې د ایران د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو بریدونو ته ځواب ورکوي. جنرال هرزیل هالووی دا خبره په هغه نظامی اډی کې کړې ده چې د شنبه په ورځ د ایران په نظامی بریدونو کې په نخښه شوی و. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې دغه نظامی اډی ته ډیر زیان نه دی اوخته. ایران ویلی دی چې د همدې اډی نه د اپریل په اوله نیټه په دمشق کې د ایران په قونسلګرۍ برید شوی و. ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د میشتو یهودانو د لورې په فلسطینیانو باندې د بریدونو په حقله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او د اسرائیل پوځ تورن کړی دی چې په دې بریدونو کې فعال ونډه لري. په غزې کې د جګړې د پایل راهیسې په لویدیځه غاړه کې په فلسطینیانو باندې د میشتو یهودانو بریدونه زیات شوي دي او ملګري ملتونه وایي چې د اسرائیل پوځ هم وخت نا وخت ملاتړ کوي. او د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس مشر مایک جانسن د اپریل په 15 ویلي دي ټاکل شوی ده چې دا مجلس په هم دی روانه ونې کې د اوکراین او اسرائیل سره د مرستو په دوه بیلو لایحو باندې راګیری وکړي چې ډیره موده په کانګرس کې بندې پاتې دي. د اساسو په مجلس کې اکثریت د جمهوریت غوښتونکو دی او د سپینې ماڼۍ او د نړۍ د مشرانو د پرله پسې غوښتنو نه علاوه یو شمیر جمهوریت غوښتونکو اساسو په دې لایحو د راګیری مخه نیولې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهمه مطالبه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په داسې حال کې چې پر ایران د برید د نه کولو په اړه پر اسرائیلو نړیوال فشارونه زیاتیږي، خو د اسرائیلو د پوځ مشر وایي چې هغوی به په دغه هیواد د ایران د میزایلو او ډرون الوتکو بریدونو ته جواب ووایي. د بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي ډېرېدل نه غواړي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
سره لدی چې د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ هیوادونو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د ډېرېدو د مخنیوي په اړه له اسرائیلو څخه د زغم غوښتنه کوي، خو د یاد هیواد د پوز مشر د هغه هیواد په سوېل کې په وی پوزي اډه کې د وینا پر مهال وویل
ایران ویل فیس د کانسیکوئنسز.
ایران به د خپل اقداماتو له واقع سره مخ شي. مونږ به په دقت سره خپل جواب انتخاب کړو. د اسرائیل پاوز چمتو دی چې د ایران او د ترهګرو نیابتيانو د هر ډول ګواخ مقابله وکړي او مونږ به د اسرائیل د دفاع لپاره خپل ماموریت ته دوام ورکړو.
بلخوا د ایران د بهرنی چارو وزارت په داسې حال کې چې پر اسرائیل برید پر ځای او قانوني بولی وای چې په سیمه کې د تاوتریخوالو ډېرې دل نه غوړي.
جمهوریت اسلامي ایران به دنبال
د ایران اسلامی جمهوریت په سیمه کې د تاوتریخوالي د ډیرېدو هڅه نه کوي. د ایران اسلامی جمهوریت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو قانونونو د اصول په مراعات کولو ټینګار کوي.
دولتي سرچینو ویلي چې د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د دوشنبه په ورځ د دویم ځل لپاره خپل کابینه راوغوښته چې د ایران د بریدونو په ځواب بحث وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق د بهرنی چارو وزارت لمرستیال سره په خبرو کې د ایران اسرائیل د جګړې په اړه وویل
موږ تاوتریخوالی نه غواړو، خو د اسرائیلو دفاع ملاتړ کوو او په سیمه کې د خپلو پرسونل ساتنې ته به دوام ورکړو.
د اسرائیلو د بهرنی چارو وزیر نن سه شنبه د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه د ایران د مزایلو پر پروګرام د بندیزونو او د یو ترهګر سازمان په توګه د نوموړي هیواد د سپای پاسداران ځواکونو د اعلانولو غوښتنه وکړه. د ایران او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالي وروسته له غزیات ول چې په دمشق کې د ایران پر قونسلګری برید وشو او تهران پر اسرائیلو واچوله. ایران له دغه برید وروسته د شنبه په ماښام پر اسرائیل څخه باندې 300 راکټونه او ډرون الوتکې وتوغولې چې د اسرائیلي او امریکایي چارواکو په وینا اکثریت یې نسکورې شوې. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د ایران پر اسرائیل د بریدونو څخه وروسته په نړیواله کچه دا اندیښنې زیات شوې دي چې دا کړکېچ نور پراخ نسی. امریکا اسرائیل ته مشوره ورکړې ده چې د ایران سره د شخړې د زیاتېدو څخه ډډه وکړي. پښتنه دا ده چې که د ایران او اسرائیل شخړه لا نور زیاته سي، نو امریکا به څه رول ولوبوي او دا چې ایران د دې بریدونو څه تر لاسه کړل. زموږ همکار نظرانې یوسفزی د امریکا د ران په چړنیز مرکز کې د منځنی ختیځ د چارو شننکې رفایل کوهن سره مرکه کړې ده.
که د ایران او اسرائیل ترمنځ شخړه نور جوړه شي، نو امریکا به څه ډول رول ولوبوي؟
سو فرست آف، ثانک یو سو مچ فور هاوینګ می. مړه له تاسو څخه ډیره مننه. زه فکر کوم چې متحده ایالات به هغه څه کوي چې موږ دوه اونۍ په پای کې لیدلې. متحده ایالاتو د اسرایل په دفاع کې رول لوبول او د اسرایل د متحدینو ترڅنګ چې په انګلستان، فرانسې او اردن شامل دي، د ایران لبریدونو څخه د اسرایل په دفاع کې خپل رول لوبول. اوس د اسرایل لپاره په سیاسي توګه ځای پیدا کوي ترڅو د راتلونکو اقداماتو په اړه یو څه ډیر محتاط اوسي. که چیرې دی بریدونو په اسرایل کې پراخه مرګ ژوبله رامنځته کړی وي، نو د ځواب ورکولو لپاره به په نتنیاهو داخلي سیاسي فشار ډیر شوی وي. نو دا یو اړخ دی، مګر زه فکر کوم بل کلیدي ځواب هغه څه دی چې ولسمشر بایدن د اونۍ په پای کې لومړي وزیر نتنیاهو ته واستو، چې په داسې حال کې چې متحده ایالات به د اسرایل په دفاع کې مرسته وکړي او هغه به د ایران پر وړاندې د يرغلیزو عملیاتو لپاره نه وي. او زه فکر کوم چې دا به د ایران بریده د اسرایلو د ځواب په محدودولو کې رول ولوبوي.
کدا راته وایي چې دا وخت اسرایل د امریکانه سړول ته ملري؟
اسرائیل په یو لړ مهم موردونو کې په متحده ایالاتو تکیه کوي. تر ټولو لومړی دوی د وسلو لپاره په متحده ایالاتو تکیه کوي او همدارنګه امریکا هر کال اسرائیل ته د 3 میلیارډ ډالر په ارزښت نظامی مرستي ورکوي او دا مرستي په حقیقت کې د اسرائیل سره د مصر د سولې تړون راهسه ورکول کیږي، مګر د نظامی مرستي سربیره اسرائیل په متحده ایالاتو د ډیپلوماټیک ملاتړ لپاره په ځانګړي توګه تکیه کوي. اسرائیل په نړیوالو فورمونو کې په دوی تکیه کوي، چیرې چې متحده ایالات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په څیر ځایونو کې د اسرائیل اصلي مدافع دی. او زه فکر کوم چې اسرائیل به اوس په امریکا تکیه زیاته کړي، په ځانګړي توګه کله چې په نړیواله کچه د دوی ملاتړ کمیږي.
ایران د دې بریدونو سره لاسته راوړي دي، ځکه چې په اسرائیل او بریدونو محدود زیانونه لرلي او مخه نیول شوی. نو تاسو څه فکر کوئ چې ایران سره لاسته راوړنی لري؟
ایرانیانو د څو هدفونو لپاره دا بریدونه ترسره کړل. زه فکر کوم چې ایران په سیمه کې ځانته د یو طبي واکمن په سترګه ګوري او د ځان د پیاوړي خودلو لپاره ادا کار کړی دی. دوهم، زه فکر کوم چې د ایران رژیم هڅه کوله د داخلي فشارونو مخه ونیسي. کورنی سیاسي فشارونه موجود و. په ایران کې دننه مبصرین وای چې د ایران رژیم په ځواب نه ورکولو سره ضعیف ښکاري. زه فکر کوم چې په دې بریدونو سره دوی په کور کې دننه د سیاسي انتقادونو مخه نیولې، که څه هم کېدای شي دا په موقتي ډول وي.
که چېرته اسرائیل په فعال توګه د ایران سره په شخړه بوخت شي، نو دا په غزې کې د عملیاتو لپاره سمانه لري.
زه فکر کوم چې اسرائیل د غزې عملیاتو پای ته رسولو ته ژمن دی او د پای ته رسیدو معنی دا ده چې د نن پورې اسرائیل د حماس له شلو څخه تر څلوروش پورې مرکزونه له منځه وړي او اوس پر افاوس ویل کې د پاتې ډلو د منځه وړلو کوښښ کوي. بل اسرائیل د مصر څخه د غزې پولې ترمنځ د لارې پاړه خوران دښمن دی، چیرې چې دوی باور لري چې د حماس ځنی وسلې په دې لار دوی ته راځي او له همدې امله اسرائیل غواړي د عملیات مکمل کړي. همدارنګه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه یو سلو ډیر شي ډیر يرغمل شي چې حماس اوس مهال ساتلی دي را خوشی کړي. نو د دې ټولو دلایلو لپاره زه فکر کوم چې د ایران د بریدونه په غزه کې څه نه څه بدلوي، خو زه دا فکر کوم چې اسرائیل د ایرانیانو په اړه ډیر اندېښمن دي او تر ټولو مهم اسرائیل دا فکر کوي چې ایرانیان د اسرائیلو پر وړاندې د ډیرو بریدونو تر شا دي. د یادونه وړل چې حزب الله، حماس او حسین دغه ټولې ډلې له ایران څخه ختم ویل کیږي. نو زما په اند د ایران لخوا بریدونه دا عمومي فکر تقویه کوي چې اسرائیل نه یوازې په غزه کې د حماس سره جګړه کوي، بلکې دوی د ایران سره هم جګړه کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا وایي چې په افغانستان کې وروستیو سخت اورښتونو او سیلابونو شاوخوا 2 تنه وژلې او 4 تنه ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت د طبي پیشو سره د مبارزې ادارې هم ویلي دي چې په افغانستان کې د درو ورځو سخت بارانونو او سیلابونو د مرګ ژوبلې ترڅنګ خلکو ته زیات مالي تاوانونه هم رسیدلي دي. نور حال پر بوت کې ووري.
لوګ دی وچ کله روس ته بارانونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته د مالی زیانونو او اخوا ځاني زیانونو هم اړولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغې دفتر یا اوچا په ایکس کې په خپل پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروسته یو سخت اورښتونو او سیلابونو 2 تنوجلي څلور څلويخت ټپيان کړي او تر 200 زیات کورنۍ اغیزمنې کړي دي.
تقریبا 3 بجې دا کوټه راولېدل چې د 23 سره مار او زم لري شوې دي په کې دا مربر پرته د نور دوم لګې د خلکو وباسي او کې ګیر دي او ډېر تلفات دي ورسته وړې دي د دې والو ته ضرورت دي.
د طالبانو حکومت د طبي په خسره د مبارزي اداره وایي چې زیاتره مرګ ژوبل د بامونو د نړیدلو له عمله و. دغه ادارې ویان جانان سائق وایي لجمی او رزي راهیس د بارانونو او سیلابونو له عمله شاوخوا شپږ سوه کورونه زیانمن یا ویجاړ شوي او نږدې شپږ سوه کیلومتره سړک هم ویجاړ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغې دفتر بیا د شاوخوا 1,20,000 جریبه کرهنیز ځمکې د ویجاړتیا خبره هم کړې ده.
200 جریبه ځمکې په همدې کلی کې د موږ په قرار لرو په همدې کلی کې 200 جریبه ځمکې د سیلاب خوراک شول خړې په واچول او حاصل چې کوم دی او دسی حاصل او دسی موسم کې ول چې کړه د ټول خوارې نه خلاص او صرف بس اندغه دی ګورینو لو ته خبره پاتې ده.
پام دی حال کې د افغانستان په گاوند کې هم په تیرو 3 ورځو کې سیلابونو او تندرونو شاوخوا شپک دیش کسان وژلي. وروسته یې ورختونو او سیلابونو د خیبر پختونخوا په پیښور او د بلوچستان ایالت په کوټه کې د ځاني زیان ور اخوا غني لارې او کرهنیز ځمکې هم لمینځه وړي.
دا محل په کلی کې وضعیت داسې دی چې نه خوړشته او نه درمل، حتی نږدې ورختون ته هم لار نشته. لار ورکه ده، موږ یوازې په پخو کولای شو یو ځای ته ولاړ شو.
ډېر مشکل کې سامنے هم لوګ
په سیمه کې پروتونکو ورځو کې هم د ورختونو او سیلابونو راوتل وړاندې نه شوي. کارپوهان وایي چې د اقلیم بدلون په نتیجه کې د هوا حالات سخت اغیزمن شوي او له څلورو لسیزو جګړو وروسته افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې له دې پدیدې سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. احسان الله ریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمیر غړو چې کاناډا ته پناه وړي ده د اتلان افغان کاناډا یو په نوم ورزشي کلب جوړ کړی. تمرینونه یې پیل کړي دي د مسابقو لپاره تیاری نیسي. احمد فرشاد صالح د دې کرکټ بازانو د تمرینونو په حق له دا رپورت لري.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمیر غړو چې کاناډا ته پناه وړي ده د اتلان افغان کاناډایی په نوم ورزشي کلب جوړ کړی دی. تمرینونه یې پیل کړي دي د مسابقو لپاره تیاری نیسي.
کمی ټیم تاسو اوس ګورئ چې اخته ده خ منظم او ان شاء الله موږ پلانینګ هم دا د پر روانو سیالیو کې غټو غټو ټورنمنټونو کې موږ برخه اخیستې ده. کې ټي 20 او زینو نور کې نېشنل بیگ بیش کې همدار زینو نور کې میکا کپ کې موږ داخله کړې ده. را روان برمټن ټي 20 او غټ لیگ کېږي او یو څو لیگونه نور دي چې دا موږ ټارګټ کړی دي چې په دې کې موږ برخه اخلو.
دغه کرکټ بازان چې بیرته د رقابت میدان ته وتلی دي زیاتره حرفوي لوبغاړي دي. کلونه کلونه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي وو او یا یې د مسؤلینو نقش لري. د اتلان افغان کاناډایی دغه ورزشي کلب د افغانستان د کرکټ لوبغاړي غون کړی دي چې د یو قوي کاناډایی ټیم په حیث مسابقه ته ورشي.
ډیر خکار شوی، خکار زکه شوی ولی چې مخکې موږ هر یو افغان لوبغاړي په مختلف ټیمونو کې لوبیدل، جدا جدا ټیمونو کې لوبیدل، اوس هغه ټول یو ځای شو. بل موږ سره چې کوچ د کوچ صاحب دولت زازه ده، موږ سره منیجر شیراغ همکار صاحب ده چې هغه کرکټ کې ډیر یو غټ نمونه دي.
خیبر عمر چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی وو، څلور کاله مخکې کاناډا ته پناه وړې ده. هغه چې د کاناډا د داخلي ټیمونو په تمرینونو کې ډیر وزلیده، اوس د کاناډا د کرکټ د ملي ټیم غړی ده.
دا ټیم هم په دغه ځای ته رسول ده، ان شاء الله چې روان ټول ټورنمنټونه چې کاناډا کې سمه ټورنمنټونه کوي، کاناډا کې او کاناډا نه بهر، موږ ان شاء الله په کې داخله کو او د مسابقو ته ځان آماده کو.
فعلا بسیار بازیکنای که از افغانستان آمدن یک ده 15 نفر هستند که به سطح تیم ملی کرکت افغانستان بازی کردن، همچنان خود ما هم در تیم ملی کرکت افغانستان بودم.
دغه ورزشی کلب په دې باور دی چې د افغان مهاجرو د کرکټ دغه ملي ټیم کولی شي په کاناډا کې د هند، پاکستان، بنگلاديش او یو شمېر نورو ملکونو د مهاجرانو د کرکټ د ټیمونو سره چې ډېر قوي ټیمونه دي مسابقه وکړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو، د خوست په ولایت کې ځینې معلول او معیوب خلک له زیاتو ستونزو څخه شکایت کوي. دغه معلولین وایي چې نه په تیر حکومت کې او نه هم اوس د دوی ستونزو ته پاملرنه کیږي. دوی له طالبانو او مرستندوی ادارو د حرفوي زده کړو غوښتنه کوي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې طالبان د معلولینو ستونزو ته د رسیدو کومه برنامه نه لري.
په خوست ولایت کې یو شمیر مایوب او معلول وګړي لګنو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه معلولین د طالبانو د مرستو ترڅنګ د حرفوي زده کړو د کورسونو غوښتنه کوي.
پیندا کې مطلب دا چې د ټولو مې پینې دی په کنه کوم کسب کوم کسب کوم کور د سره مناسبې کنه مغه کسب مغه کور د دې پر مقرر کړل شي، غا کور کسب پس د کړل شي.
بل چې کوم دې حقوق دی لکه شپږ زره غنۍ ما ورکوي، 3000 روپۍ په نفر ورکې چې تمره په میل وي. آپ کول کې په ټکلې وخت ته ورسېږي بیا دې څه گزاره کیږي. کچیر اغه ډراپ شي او پیسې د 20 داکړې نه لري او چې کومه دغه بیا ډیر د ستون سره مخ هم یا سول کی یا پر دل یار کې نوستوي یا چې کومه د قرضې کې واسو دا ډېر ستونزې لري. بیا
د خوست ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شپږ زره معلولین او لس زره یتیمانو کندې له دوی سره ثبت دي. د دغه چارواکو په خبره چې لمړي توپ زیاتو اړمونو کورنوي تور کوي.
د کې موږ سره غالبا چې په څه شپږ زره معلولین دی وایي او غالبا لازر یتیمان درسی داسې کونډ درسی موږ چې کوم د خوست ولایت سب دي. او په دې کې د موږ سره بعضي وخت په شپږ میاشتو کې یوري موږ سره هغه کوي چې هغه موږ مستحق داسې هغه مظلوم کسان متبر بربر کړی دی.
طالبان په داسې حال کې د معلولینو د ستونزو د حل خبره کوي چې د بشري حقوقو فعالان وایي چې طالبان کومه ځانګړې برنامه د معلولینو د ستونزو د حل په موخه نه لري.
تا دو سال گذشته که حکومت زرپرست به اصطلاح حاکم از طرف افغانستان در دو دوره تا به حال هیچ نوع راهکار اقتصادی مشخصی که جامعه معلولیت افغانستان بتونه نجات بده مطرح نشده. شاید بهتر باشه که جامعه جهانی در همکاری با ساختارهای داخلی در افغانستان، به خصوص با نهادهایی که برای معلولیت کار میکنند در افغانستان، همچنان با صلیب سرخ و یوناما هماهنگی بکنن و ساختارهای جدید را ایجاد بکنن که بتونه جامعه معلولیت افغانستان حمایت بکنه.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له هر 15 کورنوي څخه یو سخت معلولیت لري. د شمنکو په نظر چې تیر څلور لسیز جګړو د نور ستونزو ترڅنګ په زیات شمیر مایوبین او معلول وګړي هم تر شا پریشي دي. شمساریان، امریکا ژغ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. ناورین پر محل دی وی خیراتم کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکوی د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو
درمنو ریدونکو د امریکا په واشنگتن ایالت کې د افغان ځوانانو ترمنځ د فوتبال سیالیو د تورنمنت اتلولي د سیاتل کلب لوبډلې وګټله د لومړي ځل د پاره په دغه ایالت کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د فوتبال سیالي ترسره شوه چې هدف یې په دغه ایالت کې د افغان ځوانانو ترمنځ د ورزش پرمختګ وو وحید فیضی په دې اړه کې رپورت لري
د لومړي ځل لپاره د امریکا په واشنگتن ایالت کې د کاوا په نوم د فوتبال سیالیو ټورنمنت ترسره شو دا د سیاتل کلب لوبډلې د بری ګولو دا یو وزنې ګول نه وو سیاتل کلب لوبډلې وکول شو چې په پایلو کې 15-0 د افغان یونایټډ فوتبال لوبډلې ته ماته ورکړي او اتلولي وګټي
امروز خوشبختانه ما توانستیم کې با سه پیروزی جام کاوا را از آن خود بسازیم که یک افتخار بزرگ است برای تیم ما و تمام هم تیمی های ما
با واشنگتن ایالت که د فوتبال په دغه سیالیو کې چې یو مشت مخ کې پیل شو وي شپږو لوبډلو ګډون کړی وو
بیشتر فوکس ما روی برنامه های فرهنگی اجتماعی ورزشی است که خوشبختانه ما یک تورنمنت فوتبال را تحت نام جام کاوا برگزار کردیم حدود 1.5 ماه قبل
چارواکی وی د دغه سیالو تر سره کولو هدف په واشنگتن ایالت کې د ځوانانو او په دغه ایالت کې د میشتو افغانان ترمنځ یو والی وو
واقعا جای خوشحالی است که با ایجاد چنین مراسم و برگزاری نشست ها و همچنان مسابقات میتونیم ما زمینه اتحاد و اتفاق بین مهاجرین خود اضافه تر بسازیم و از این طریق میتونیم با هم دیگه دید و دید داشته باشیم به خاطر حل مشکلات
په واشنگتن ایالت کې میشت یو شمیر افغانان وی هیله لري چې پراتونکو کې هم دغه شان لوبې تر سره شي
ما امیدوار هستیم که همچو برنامه ها ادامه پیدا بکنه در بخش های مختلف تا باشد اتحاد و وحدت در بین همه ایجاد شده همچو بخصوص در چنین محیط و ماحول مهاجرت و مسافرتی که ما قرار داریم بسیار زیاد ارزشمند و با اهمیت است
دلته ډیر یو مسابقه تر سره سو او دوی نه یو نړۍ مننه دا موږ تاسو باید همیش دغه سی پروګرامونه ولرو او دوی په دا وخت کې ډیر مقدمه سوید او ټول ته د سیاسي زمينه مهیا کړې د ورزش او د دوستۍ او د سلامتۍ لپاره او دوی ته موږ په آینده کې هم موافقت غواړو چې دغه سی نور برنامه دلته جوړ کړي
د فوتبال د ټورنمنت د کابل واشنگتن انجمن لخوا یو مشمخ کې د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وو د یادولو وړ چې د کابل واشنگتن انجمن دوه کاله مخکې په واشنگتن ایالت کې د میشتو افغانان لخوا جوړ شوی چې په ټولنیزو کلتوري زده کړو او ورزش په برخو کې فعالیت لري وحید فیضی د امریکا غږ
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا ژغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل